ستړي مشه پنځمبه د فبروري 13 کال 2014 ستاده له همدې شبي د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پیل شوې. په دې لومړی خبرونه سلام پښتونخوا کې مو زه نجيبه مير او بوريوال کاکړ هر کله کو تخنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم را سره وي. د دې خبرونه راپور نه در تروسه در پیژنو خو په سر کې پام وکړئ د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتول سو دو ملکانو ویډیو خبره کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. او د ترکی په پلازمین انکارا کې 14 کسان وژلي او یو شپېته ټپي کړل. اوس بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتول سو دو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته په لیږل سوي پاوکام 1 منټه ویډیو کې ملک جانان او مزګای په یو کوټه کې ناست شودل سوي دي. د طالبانو یو ملګری چې په ویډیو کې نه دی شودل سوي له ناستو ملکانو پښتنې ګرویژنې کوي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روان وو چې وتښتول سو. دوی له شمالي وزیرستان خوست د تلولو کډوالو د بیرته ستنېدو پر موضوع له ځینو حکومتي چارواکو سره ژغېدلی و. د پاکستان د قومي اعتصاب ادارې یا نیب ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف د بیان درناوی کوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا یاد ادارې په یو بیان کې ویلي چې ځینې مسلې ورته په میراث کې پاتې سوي دي او دوی د هغه لپاره ګامونه پورته کوي. بیان وایي چې یاد اداره د وزیر اعظم نواز شریف د وړاندیزونو په رڼا کې د اعتصاب عمل ښه کولو هڅه کوي. د بیان په وینا د وفاقي حکومت د نه لاسوهنې له کبله دا اداره یو آزاده او خودمختاره اداره ده. یاد دی وی چې د نهي په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په قومي اعتصاب اداره نیوکې کړې وي او ویلي وو چې نیب دی په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیشن ویاند رفیع الله بیدار بیګا مشال رډیو ته ویل په 2015 کال کې تبر هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړو کې ډیر کار اخیستل شوی دی. د وای د دولت مخالفین د جنگی موادو په وړلو کې د جنگی موادو په ځای پر ځای کولو کې ځانمرګو بردونو کې اوان تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له کوشنیانو استفاده کوي. تر دې یوه ورځ وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي وو چې وسلوالو طالبانو تیر کال په عملیاتو او د ماینونو د کرولو لپاره له ماشومانو ډېر استفاده کړې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2015 کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي. د نه پنامه د ادارې مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال رډي تویل چې له هیواده د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو تک ته اندېښنه لري. د وای تر دې وروسته چې خلکو په افغانستان کې داسې ګمان وکړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او شامی وګړو پر مخ پرانستل سوي دي، نو افغان خبریالانو هم افغانستان پرېښودل پیل کړل. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي او هلته یې د پناه اخیستلو درخواستونه ورکړي دي. د ترکی په پلازمینه انکارا کې 14 کسان وژلي او یو شپېته ټپي کړې دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پر پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال سوې ده. د ترکی حکومتي اژان وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبري رسنیو لرې ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا 14 به چا کړی وي. په دې وروستیو کې هلته کوردي یاغیانو، داعش او یو بل کڼ اړخي سخت دریځي ډلې بریدونه کړي دي. د اکتوبر په میاشت کې د انقرې د اورګاډي تمځای ته نږدې د امن پر یو لاریون بمی برید 102 تنه وژلي وو. دا له کلونو راهیسې په ترکی کې تر ټولو خونړی برید ګڼل سوی چې توریه داعش باندې پورې سوی وو. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه ده راوستې. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوربند تړون ته رسیدلي وو، کوم چې لننه پیل کېږي. خو په بغداد کې د امریکایي پوځ یو سیمه ییز ویاند کرنل سټیوان ویلي داسې ښکاري چې روس د خپلو بریدونو کمولو لپاره تیاری نه ده کړې، کوم چې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه قوي کړي دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
there has been no lessening of the intensity of
the وای د روس او شام د هوایی بریدونو په شدت کې هیڅ کمی نه ده سوی، بلکې د هوایی په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. روس وای د بریدونو هدف یې د ترهګرو ډلو له منځه وړل دي، خو امریکا او د هغوی نور اتحادیان بیا وایي چې روس د بشار الاسد د رژیم منځلاري مخالفین هم پنهشه کوي. د ایران بنکونه په تیرو څلورو کلونو کې په لومړي ځل د پیسو لیږلو لپاره له نړیوال بانکي نظام سره تړل کیږي. دا نظام سویفت نومیږي چې له مخې یې له یوه هیواد بل هیواد ته پیسې لیږل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټمي مسلې پر سر د مهم تړون له مخې په تیره میاشت کې له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سو. چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د دې ګام له مخې د ایران مرکزي او 15 نور بینکونه د فروری له 14 راهیسې له دې نړیوال بانکي نظام سره د وصل کېدو کار پیل کړی دی. د ایران په انقلابي ساتونکو پورې تړلي بینکونه لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دي، او د امریکا بینکونه اوس هم د دې اجازه نه لري چې له ایران سره کاروبار وکړي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر اوریدونکو، ستاسو د نیکمرغه سهار په هیله د مشال لډیو د نن ورځې خبرونه شیبه ګړی وړاندې پیل شوې. په دې خبرونه کې اورئ: د شمالي وزیرستان د دوو تختول شو ملکانو ویډیو خپره شو، راپور پیلرو. د فاټا سیاسي اتحاد پیښور کې د اف سی آر خلاف مظاهره وکړه. په پاکستان کې د اپریل میاشت کې وګړ شمیرنه کیږي، پوځ به د پروسی نگرانی کوي.
مردم شماره کې پاپولیشن ټول فګر تا ته پته ولګي، ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ یې، چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ هم پدې مردم شماره باندې بیس دي.
په یو مهم نړیوال راپور کې اوري چې بیګا د ترکی سرخار انقره کې 14 لزګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ په اړه هم درته یو راپور لرو چې پیښور زلمی هم پکې برخه اخلي.
Again, Peshawar Zalmay with a very impressive bowling attack.
Nora Purna Hamra Sarashta, Susandari Baham, Aure, Badraga Mokre. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش، د انټرنیټ لارې په مشال رادیو ټکی کام، د ټیون ان د لارې هم تاسو مونږه موندلی شئ. هلته مشال رادیو ولټوئ او زمونږ خپرونې پاکې رڼې همدا شېبې په ژوندۍ بڼه واورئ. تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسید ډلې د هغو دوو ملکانو ویډیو خپره کړه چې 15 ورځې وړاندې خوست په لاره د کرم ایجنسۍ له ببرک تاڼې نه تختول شوي. په ویډیو کې دواړه مشران ملک جانان او ملک مزاکی د ژمي په مناسب لباس کې ښودل کیږي. طالبانو د دغو مشرانو د خوشي کولو لپاره څه ډول شرایط نه دي وړاندې کړي، خو وایي د یوې جرګې له لارې به د دغو مشرانو د برخلیک پرېکړه کوي. سیلاب مسعود له ډیر اسماعیل خان رپورټ لري.
د تاریخ طالبان پاکستان حکیم اللہ مسعود ڈال جو کمانڈر سیف اللہ وزیر مشال ریڈیو تا دے قطبی وزیرستان دا آغو دو ملکانو جنان او مزاگائل یا مزادین ویڈیو رال جلی دا چکوم دے دغی ڈال زن کسانو پینزو رز مخش دے کورم ببرک تانی دی سیمنا آغا وقت تشتولی و چکالا دوی دے پشتنخواہ ستر پندغولی پیشاورنا دے افغانستان خو سیم تا بیرتا روان وان. دا ویڈیو پشپیش منٹا پنزہ چالویش سیکنٹونو بند مشتمل دا دوارا ملکون پا ویڈیو کشے پا یوے کوٹیک شناست وشولی شوی جوات کڑی شوی دی پا گرم ٹکروک شن غشتی پا سرونائی چترلائی ٹوپائی پا گنڈوپ شوی گرم کمبالا غوڑے دلے دا دے طالبانو یو ملگرائی چی پا ویڈیو کشے وشولی جوات کڑائی شوائی ندائی دے دوینا پشتانے گاوی جنے کیوی دے جنان پا نوم پا جندلائی ملک دے طالب لیب دے یوے پشتنے پا دا رنگ جواب ورکھاوی یادا دیوی چھ دا ملکون دا افغانستان خو سیمتا پکڈو ورا غلیو دے قطبی وزیرستان قبائلیانو دے بیر تارا تک دے پارا دے گرینڈ جرگے پا وساطا دے زن حکومتی چارواکیو سارا جاگ دلی و خو خوستا دے واپس تک پا وقت دے طالبانو پا منگولو کشے شکیل شوال دا دے ہاں یادوی چھ پا داغا بار ایک شے دے طالبانو یو بل کمانڈر کاری سیف اللہ مسعود تیر مسخوتان مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پہ لکھے وشوالی دی چھ دے بندیانو ملکانو پا بار ایک شے دوی پا خوست کشے دے مشتو وزیرو مسعودو او داوڑو کبالیانو دے مشرانو ملکانو عالمانو جرگارا غشتے دا چھ پا کمک شے با دے دغو ملکانو دے خوشی کولو لیا بندی ساتلو پریکڑا کیجی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د پاکستان قومی احتساب ادارې نیب د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف د وروستیو تنقیدونو په ځواب کې ویلي نوموړې اداره په خپلو پریکړو کې خپلواک او بې پرې ده او د کوم خاص سیاسي ګوند یا ادارې په اشارو نه چلیږي. تیره ورځ نواز شریف ویلي چې نیب د هیواد د پرمختګ مخه نیسي. د نور حل اخیستلو لپاره همدا شیبه ورزو اسلام آباد ته زموږ خبریال رابیا اکرم خان د ټلیفون په کرښه را سره ده. رابیا سهار په خیر. مننه. د نیب ادارې د پاکستان د وزیر اعظم د سختو نیوکو په جواب کې نور څه ویلي؟
بالکل نجیب عامر، د پاکستان قومی احتساب ادارې نیب د وزیر اعظم د اړه خبر کړی شوی بیان په اړه خپل رد عمل کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د رایې احترام کوي، خو ځینې مسلې ورته په ورثه کې ترلاسه شوي دي د څه د لرې کولو لپاره اقدامات اوچتوي. نیب خپل بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو په رڼا کې د احتساب عمل د خو جوړولو کوشش کوي او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجهه اداره یوه آزاده او خود مختار اداره ده. نجیب امیر د نه په ورځ بهاولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف په قومي احتساب ادارې تنقید کړی او ویلي وو چې نیب د په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمهواري سره د خپل کار ترسره کوي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو د حکومت په لار کې ځینې خندونه، پابندیان او قوانین دي او له دې علاوه داسې ادارې دي کومې چې منځ کې ولاړې دي. بلخوا نجیب امیر د پاکستان پیپلز ګوند غړي او د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي دي چې نیب پنجاب ته د تلو خبره وکړه نو د حکمران ګوند له اړخه د بیانونو سلسله شروع شوه. خورشید شاه دا هم وویل چې د یو وزیر خبرو نه واضحه شوه چې قومي احتساب اداره به پنجاب کې د کار کولو نه ودرول کیږي. نجیب امیر له دې وړاندې د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د چا خوشحالولو یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب ادارې لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کول لپاره به قومي احتساب ادارې د پنجاب کې د کاروایي اجازت نه ورکړی کیږي. رانا ثنا مطبوعاتو ته دا هم ویلي وو چې د مسلم لیگ نون په اوسنی دور کې د کرپشن کیس مخې ته نه دی راغلی او ټولې منصوبې شفافې طریقې سره مخ په وړاندې روانې دي.
ډېره زیاته مننه د مشال لډیو خبریال رابیا اکرم خان وه په اسلام آباد کې.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال ریډیووي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخی پر غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم 4:00 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
امریکا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د مرستې په مخه پاکستان ته F-14 جنگي الوتکې ورکوي، خو په دې نیوکې هم کېږي. په خپله د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر پاکستان بې باوره دي او وایي ښایي پاکستان دغه الوتکې د نورو مقاصدو لپاره وکاروي. نو په داسې کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ دغه نوې دفاعي مرسته او ملګرتیا د اړیکو د ښه کېدو لوري ته اشاره کوي او که څنګه؟ ملیحا میرزاده په دې موضوع یو راپور جوړ کړ.
د امریکا حکومت پاکستان ته د 699 میلیون ډالرو په لګښت اتو F-14 جنگي جازونو ورکولو منظوري ورکړې. د امریکا د کانګرس د پارلمان غړي به په راتلونکي 1.5 ورځو کې دې فیصلې ته بیا کتنه کوي او وروسته به حتمي کیږي. دا چې د امریکا د حکومت دا فیصله د پاکستان او امریکا ترمنځ په دفاعي مت کې مرستې او ملګرتیا نور زیاتولو طرف ته اشاره کوي که څنګه، په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود وایي.
داسې نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلات نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تعلقاتو کې ډېر خواله راغلي دي چې په 2012 کال کې ډېر خراب شوي وو. د دواړو ملکونو ترمنځ که څه هم باور زیات شوی دی، خو دا نشي ویل کېدی چې دا باور 100% دی. د دغه تړون د مخې ته د تلو وجه هم دغه ده چې د دواړو هیوادونو په یو بل انحصار کوي. امریکا په دوامدار ډول د پاکستان حمایت غواړي په تیره د افغانستان په سلسله کې، او هسې هم د امریکا په فکر پاکستان یو مهم هیواد دی او غواړي چې تعلقات ورسره خوي. د پاکستان لپاره هم امریکا ډیر اهمیت لري. که څه هم په تعلقاتو کې ورسره مشکلات راغلي دي، خو همیشه دا کوشش کړی دی چې تعلقات دې ښه نه خوي، چې دا ډول ورته ګټې رسیږي.
تعلقات کو بهتر سے بهتر کیا جائے تاکہ اس سے فائدہ رہے.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه په پیښور کې د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وایي چې دواړه په خپلو مفاداتو کې دلچسپي لري.
د امریکای او د پاکستان تعلقات چې د دواړو خپل مفادات وی هغه مطابق وی. پاکستان چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي، د لړکی پاکستان چې هغه ته مختلف قسم امداد ضرورت دی. نو ښکاري دا چې دا وخت کې امریکای دا خیال دی چې پاکستان کوم اټمي وخت کې دی، نو هغه داسې دا څه کې دي چې دهشتګرد ته نشي رسېدی او پاکستان ترهګرۍ او دهشتګردۍ خلاف جنگ هم کوي. نو ښکاري دا چې د لړکی دا هغه چې دا بیا اجازه ورکړي دي. خو امریکا خپل هم اصلي لوی سوداګر دی او هغه د دنیا کې نه صرف پاکستان باندې وسیله خرڅوي، بلکې سعودي عرب باندې نور ملکونو باندې وسیله خرڅوي. نو دا خو د نورو ملکونو ضرورت وی، بعض اوقات ضرورت نه وي، خو دا سوداګران دي، دا خامخا خپل مال خرڅوي.
تر دې مخکې په 1999 کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د F-14 جنگي جازونو سودا شوی و، خو واشنگتن د ځینو قانوني ملحوظاتو له کبله اسلام آباد ته الوتکې ورنکړې.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com. د فاټا سیاسي اتحاد پرون په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومته د FCR قانون د ختمولو او د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه وکړه. دوی شعارونه ورکول او ویلې FCR نه مانی. په پاکستان کې له یوې مودې راهیسې دا بحثونه روان دي چې FCR دې ختم شي او که بدلون پکې راوصل شي. همدارنګه د پښتونخوا صوبه بخنه غواړم همدارنګه قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي که د ځانګړې صوبې حیثیت ورکړل شي. له پېښوره ځلان یوسفزی راپور لري.
دا د فاټا سیاسي اتحاد غړي دي چې په قبایلی سیمو کې د FCR پر ضد او یادې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکول لپاره د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناشته وکړه. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي او د فاټا سیاسي اتحاد غړي شیخ جانزاده مشال رډیو ته وویل چې د FCR ختمون صوبه کې د زمکېدو او د بنیادي بشري حقونو لپاره دوی په سمدستي توګه د پاکستان په آئین کې د ضروري بدلونونو غوښتنه کوي.
دوه دفعو کې د دې لپاره بنیادي ترمیمونه غواړو چې یو شي فاٹا چې اوس د وفاق زیر انتظام د دادی د خیبر پختونخوا زیر انتظام شي او بلا یو ډیره شرمناک د فچ په دیاین کې شامل ده 250 چې د پاکستان پارلمان په قبایلی امور کې د قبایلی مسایلو لپاره په قانون سازی کې واکمن جوړ شي.
د یاد اتحاد غړی او د فاٹا لایرز فورم مشر ایڈوکیټ اعجاز محمد وای چې دوی د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون یوازې په 28 آئینی ترمیم غواړي او د مرکزی حکومت لخوا جوړه کړې شوې کمیټې دوی ته نه ده قبوله.
وزیر اعظم صاحب کمیٹی جوڑا کلا چې داغه مشر سرتاج عزیز دی زمو چې د فاٹا په بار کې هغه ته ایس علم نشتا. قادر بلوچ پکې ممبر دی، گورنر کے پی پکې ممبر دی، دو ممبران نور دی چې تاسو د ایجنسو وزٹ وکړي چې خلک سوي. نو په 2003 کې چې کله فورسز ایجنسو ته تللو نو کمیټی راغله په ایجنسو باندې ګرځیدل. په سلورو میاشتو کې دوی د دریو ایجنسو وزٹ وکړو خپل ملکانان ځان ته کېنی.
د فاٹا سیاسي اتحاد په احتجاجي ناشته کې زیاتره شمیره د ځوانانو او زده کوونکو وه. د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل یو زده کوونکی گلولی مشال ریڈیو ته ویل چې له اف سی آر تر ټولو زیات زده کوونکي اغیزمن شوی دي.
ٹرائبل ایریا کې د جنگونه شروع دي، پرچی را روان و، هغه موږ پرچی له نه بریک دي. حالانکه مور نمبر راغلی، ډیټ شیټ راغلی، په هغه ورځ پیپر وی والته راته وایي چې تاسو کرفیو کې ګیرې دا تکل کرفیو غونې وي چې موږ تعلیمونه به کې تباوا بشو. د اف سی آر دلسا سیټل کې هوچا باندې دومره کرفیو نه لګیدل.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړو د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې فاٹا په خیبر پختونخوا کې د زمکولو بل جمع کړي وو، خو دغه بل قومي اسمبلی ته لوړاندې کولو ځنډول شوی دی او وزیر اعظم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټي ټاکلې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاٹا سبان دے سل کال وڑان دے دغه وخت انگریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انگریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د پاکستان حکومت په 3 کال وروستو یعنی روان کال په اپریل او یا په مئی میاشتو کې شپږمه سرشمیرنه او کورشمیرنه کوي. دا عمل به په 19 ورځو کې سرته رسوي. په لومړیو 3 ورځو کې به د کورونو شمیرنه کیږي، په پاتې 15 ورځو کې به د وګړ شمیرنې عمل سرته ورسي او په 1 ورځ کې به د بېکوره خلکو معلومات راټولول کیږي. په پاکستان کې په آخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په 1990 کال کې شوې وه او دغه وخت په سرشمیرنې او کورشمیرنه کې د ملک آبادي د 14 کروڑو په شاوخوا کې ښودل شوې وه. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته ویل د اپریل میاشت په اخیره او یا د مئی میاشت په لومبۍ اونۍ کې د فوج په نگرانۍ کې په ملک کې سرشمیرنه شروع کیږي، کوم چې په 19 ورځو کې سرته رسي. د نوموړي وینا وه چې سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره ټول ملک په 1,60,000 بلاکونو تقسیم کړی شوی دی او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوجي اهلکار په کار دی. خو په کومو ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده، نو امکان دی چې هغلته د فوجي اهلکارانو تعداد زیات کړی شي او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په دې ټول عمل به 44 اربع روپۍ لاګښت راځي چې به وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لکه په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر عالمگیر وایي چې حکومت لا هر 10 کاله وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار وي.
مردم شمارې کې پاپولیشن ټول فګر تاسو پته ولګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ یې چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ
د ذکر دا چې په پاکستان کې په آخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په 1990 یعنی 13 کال وړاندې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنې او کورشمیرنه کې د ملک آبادی د 14.5 کروڑ نه زیاته ښودلې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې له وجې په ملک کې په خپل وخت سرشمیرنه او کورشمیرنه نه کیږي، نو نوموړی وایي
سیاسی هغه مجبوریان او د لائن اورډر سچویشن هغه د دیو لپاره هارډل خو هغه دومره هارډل چې هغه صرف یو باندې په شکل استعمالیږي چې دیو کله مردم شماری کول غواړي نو د دیو سیاسي الایز دا نه غواړي چې رښتیا فګر دی راښکاره شي ځکه چې هغه راښکاره کیږي نو دیو هغه الایز دی دا هغه کانسټیټیوسي ته نقصان رسي بیا کم یو چې حکومت یې هغه هم په بازی ټایم کې بده کې انټرسټډ چې نه نوي فګر دی نه راښکاره شي نو د وسایل هغه تقسیم په نوي طریقه کول غواړي او کم خلک چې زه ریپرزینټ کوم چرته هغه کانسټیټیوسي ته نقصان ونه شي
یاد دی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کلو هرسا او لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته مو غوږ نیولی اورېدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د پری غلامي په آواز دا سندره. د پری غلامی پواز مو سندر اوریدونکو د سټوډیو د ګړایستان خای چې پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې دي. بوریوال کاکړم سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبر نو وړاندې کوي.
تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشته ولسو دوه ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال راډیو ته په لیږل سوي پاو کم او منټه ویډیو کې ملک جانان او مزګي افا یو کوټه کې ناس شودل سوي دي. د یادونه وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې وتښته ولسو. د پاکستان قومي احتساب ادارې یا نیب ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف د بیان درناوی کوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا یا د ادارې ویلي چې د وفاقي حکومت د نه لاسوهنې له کبله دا اداره یو آزاد او خپلواک اداره ده. یاد دی چې د سه شنبه په ورځ نواز شریف پر قومي احتساب اداره نیوکې کړې وي او ویلي وو چې یاد اداره باید په کورونو او دفترونو کې خلک ونه ځپروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیسون ویاند رفیع الله بیدار بیگا مشال رډیو ته وویل چې په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل شوی دی. د ویل د دولت مخالفین د جنگي موادو په وړلو د جنگي موادو په ځای پر ځای کولو کې ځانمرګو بریدونو کې او ان تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصد لپاره له کوشنانو استفاده کوي. د ترکی په پلازمین انکارا کې 14 کسان وژلي او یو شپته یې ټپي کړی دی. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګوڼې په ځای کې سوي ده. د ترکی حکومتي اجانس ویلي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا 14 چا کړی ده. او د امریکا د پوځي ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه دی راوسته. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمول په مخه د اوربند دی تړون ته رسیدلی حکم چې لننه پیل کیږي.
موریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې رسنوي ته کتنه کو پایل با د کورنۍ ورسپانو نو کو زموږ همکار احمد الله پاکستاني ورسپانې لوستي او تاسو ته هم وایي چې نن د ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نهه پورس په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوی منتخب شوی غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کوم خبرې کړې دي نو د دې نه دا اشاره ملاويږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د کرپشن خاتمې لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نمونو سره قانونونه جوړ کړي شو او د هر حکومت د داوو باوجود ولس دا ګڼي چې د غټو خلکو احتساب نه کیږي او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیرېدو سره سره د عام اولس مشکلات زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلی شوی او دا کتلې شوی دي چې د یو تن د احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورسپانه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدی شي خو دا بدلون د قانون د زیات ګټو جوړولو لپاره پکار دی. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلی ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضح پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې د بدلون راولي کینینو پر ضد یې سخت قانوني کاروایی کېدی شي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي خو که په طریقه کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجائش موجود دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورسپانه خپل اداریا د بلدیاتي نمائندگانو په احتجاجونو لیکلی ده. ورسپانه لیکي چې فنډز، اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتي نمائندگان اکثره په احتجاج وي کمه چې د صوبایي حکومت لپاره یو مسله جوړه ده. ورسپانه لیکي چې د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې خیبر پښتونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیاره بلدیاتي نظام جوړولو ناظمانو او کونسلرانو ته فنڈز او مراعات ورکولو خبرې کولې، خو نه میاشتې تیرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورسپاڼې لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتي نمائندګانو سره سوای د احتجاج نه بل لاره نه پاتې کیږي، او صوبایي حکومت له هم پکار دی چې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې چې کومې وعدې کړې وې نو هغه دې پوره کړي، او بلدیاتي نمائندګانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری اجنس لیکي په پنجاب صوبه کې په یوه پولیس مقابله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغو وسلوالو کوشش کاوه چې په پنجاب کې برید وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو کروندګرو ته د پیمو تخمونه ورکړي او دې ته انتظار باسي چې د پیمو بیې لوړې شي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګل ایاز نورو.
اے ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د پنجاب صوبې چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلی چې غوښتل یې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبر ایجنس د هغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي، دا پیښه په شیخوپوره ضلع کې رامنځته شوې او د دغه کسانو تعلق د پاکستاني طالبانو او لشکري جنگوي سره دی. خبر ایجنسی کې چې پاکستانی طالبانو له 2001 کال راهیسې د ریاست پر ضد جنگ شروع کړی، بلخوا لشکري جنگوي وسلواله ډله هم په ډېر مهم بریدونو کې لاسته دي چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دی. خو د خبر ایجنس په خبره د تېرې چهارشنبې په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شوو کسانو په اړه د بشري حقونو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروای وژل کیږي. ایف پی خبر ایجنسی کې چې تیر کال د جولای په میاشت کې د لشکري جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی وو. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک ایساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کاوه چې وژل شو. خبر ایجنسی ته چې له وسله والو وي وسلې او بارودي مواد هم ترلاسه کړي او په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي مولا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشه یي توکو قاچاق کوي، او دا ګران کار دی چې دغه وسله والې ډلې او د قاچاقبارو ترمنځ توپیر وشي. ورځپاڼه لیکي له ډېرې مودې راهیسې طالبان له خلکو ټیکسونه اخستل او په افغانستان کې د نشه یي توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورځپاڼې د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسله والو اپیمو کاروبار نه ډېر زیات نورې مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورځپاڼې په خبره د مهمو قمندانانو لکه مولا رشید د نشه یي توکو د کاروان امنیت ساتل. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د سارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د اساقزی قبیلې دي او په قاچاقبارۍ کې یې د اندازې زیات دولت ګټلی دی. د نشه یي توکو دغه پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامی کروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بیې لوړې شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د انقره د 14 پاړه یو نړیوال ریپورت لرو، خو همدا شیبه مو خبر تر لاسه کړ چې په عمومان د جنسي کې ویګا د شپې په دوه بیلابیلو پیښو کې و خاصدار غړي وژل شوې دي. همدا شیبه زموږ خبریال شاهنواز ترکزی له سیمې نه د ټلیفون په کرخه را سره ده. شاهنواز ترکزی، سهار په خیر.
ډیره مهرباني، خوشاله اوسئ.
ترکزی صاحب، کا اوریدونکو سره دغه معلومات شریک کړئ. تاسو ویلي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د خاصدار ځواک وغړي وژل شوي، دا پیښې په کومو سیمو کې رامنځته شوې؟
ډیره مهرباني، د بیګا د شپې اولنۍ پیښه د کوزو مومند ایجنسۍ یا کغون سیمه دروازګۍ یو کلی دی. په هغه ځای کې دغه شمسي سیو ویل دی، نو په هغې باندې خاصدارو ډیوټي وي. هغې کې دوه خاصدارانو سوال راغلي وو چې هغه دواړه خاصدارې وژلي، او دویمه پیښه بیا هم د شپې نا وخت د لټري چیک پوسټ ورته وي. هغه د خاصدار یو وروته شانته ځای دی چې په هغې کې وینو سوالو په هغه ځای کې هم په دغه کیمپ کې په دغه چیک پوسټ باندې موجود دی. پنځه خاصدار په ګولو باندې ویشتلي دي چې دغه شمېره د دواړو پیښو جوړېږي. د دې نه علاوه بیا د شوقدر تاسیس سیمه چې کوم دی، نو په هغه ځای کې یو د سارو یا ویټرنري هسپتال چې کوم دی، روغتون دی د سارو، هغه هم په بلدي موادو باندې چاودل شوی دی چې هغه په شنو غونډو کې دی. او دغه خاصدار د وژنې د پیښو چې کوم پرېږي، نو هغه تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې چې کوم هغې په خپل سر هم منلی دی. جي
د دغه بریدونو نه پس د پاکستان پوځ یا خاصدار ځواک په سیمه کې د عملیاتو څه خبر شته؟
لا، خو هغې سهار چې کوم هغې خپل دغه چې کوم ځای کې پیښې شوي دي، نو هغه ځای ته د خاصدار ځواکونه او د هغې تر څنګ د لوی ځواکونه ډېر شمېر کې ورغلي وو. هغه لکه خو هغه نور صفه ګرځول دي جنیر په هغه کې کوم بارودي مواد هم نشته یا نور په کوم داسې فشته نه دي او دا غیر نه راوې چې کوم دي ناغي اوس ما چې کوم خبره ورته وشلې ناغي هم لا کوم داسې هغه تلاشي پرېشن خو لانه نه پېل کړه او داسې ساده هم ونه وایي چې جنیر تلاشي پرېشن مو پسینه کې هغه پېلې یا به نه پېلې.
ډېر زیاته مننه د ماشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی او چې تاسو معلومات ترکول چې په محمد ایجنسی کې بیګا د شپې په دوه جلا جلا پیښو کې د خاصدار زواک وغړې وجل شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ترکی په مرکز انقره کې بیګا موټر بم چودنې 28 تنه وژل او تر شپېتو ډېر ټپیان کړل. د پیښې تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د ترکی په مرکز انقره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چودنې وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چودنې غږ لوړ وو او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وای چې چودنه تیره ورځ د مازیګر په څلور نیمه بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ وو. د چودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سریعظم مرستیال نعمان کرتول موس تیره شپه رسنیو ته وویل چې چودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي، خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو ترورستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سرجاسم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یې یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سرجاسم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنی شوه چې پکې د 12 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیه کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیه په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوي دي. د اکتوبر په لسمه په انقره کې په یو چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14 په استانبول کې په یو ځانمرګ برید کې د جرمني 12 کسان وژل شول. د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د دوو چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکیې چارواکو په وروستیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ولیکنه کې د افغانستان په روانه جګړه کې د طالبان لخوا د افغان ماشومانو د کارول کېدو موضوع راخستی. لیکنه کې راغلی له هغې وروسته چې د افغانستان په شمال کې جګړه ګرمه شوې د طالبانو لیکو ته د ماشومانو د ورتلو پیښې زیاتې شوې دي. زموږ همکار هارون باچا د دې موضوع تفصیل دراوروي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي افغان طالبانو له 2015 کال راهیسې د هغه هیواد یو د پام وړ شمیر ماشومان د جګړې لیکو ته جلب کړي دي. د یاد ادارې د یوې وروستۍ څېړنې تر مخه دغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ دي طالبانو د هیواد په دینی مدرسو کې د جګړې او دا چې په ځمکه کې بم څنګه ایښودل کېږي روزنې ورکړي دي. په لیکنه کې له هیومن رائټس واچ سره د کار کوونکي یوې څېړنکارې پیټریشا ګوسمن خبره راغستل شوې چې وایي د طالبانو دا کار چې له وړو ماشومانو د جګړې په میدان کې استفاده کوي نه یوازې غیر قانوني بلکې ظالمانه دی. نوموړي زیاته کړې افغان ماشومان باید ښوونځیو ته ولاړ شي او له خپلو کورنیو سره واوسیږي، نه دا چې د طالبانو د یاغیتوب په اور کې وسوځول شي. د طالبانو د هغو داوو برعکس چې وایي یوازې ځوانان خپلو لیکو ته جلبوي، هیومن رائټس واچ د افغانستان د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو له هغو 14 هلکانو سره چې طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د جګړې لپاره کارولي او عمرونه یې 14 کاله او یا هم تر هغې کم دي مرکې کړي دي. لیکنه وایي له 15 کالونو د کم عمر ماشومانو د جګړو لپاره کارونه د نړیوال قانون پر اساس د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او مدني فعالانو هیومن رائټس واچ ته ویلي د تیر کال اپریل میاشت راهیسې چې د افغانستان په شمالي برخو کې جګړې زور اخیستې، په دغو جنگونو کې د ماشومانو د کارولو پیښې زیاتې شوې دي. لیکنه کاږي په تیرو وختو کې به طالبانو ماشومان د جګړې د تربیې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لیږل. خو لیکنه د کندوز د اوسیدونکو په حواله وایي چې طالبانو چون دغه ولایت لږ تر لږه درې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستي، ځکه نو د ماشومانو د جنگي روزنې چارې اوس تر ډېره هم هغلته پر مخ وړل کیږي. د دغه روزل شویو ماشومانو خپل خپلوانو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې ته ویلي طالبان ماشومانو ته د ټوپک چلولو او همداراز په ځمکه کې د بم خښولو چلونه ورزده کوي. لیکنه د څېړنکاري پټریشا ګوسمن له خولې زیاتوي طالبان باید زر تر زره هغه ماشومان چې د جګړې لپاره روزلي خوشي کی، حتی هغه هم چې په خپل خوخه د دوی لیکو ته ورغلي دي.
اوس د هارون بچا پواز ټپه.
دل دردا ٹپی وایما ہلکا دام وائی چیز خوشحال یما دل پسر میں نویشتے سر پسر گوبدے کلو وینا دوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو دلے سم و گورما دیا دی دنا لوے اخترا جتے راتوں تا انتظار کھو میانا نکڑ مار دا سرخا ماروا جد خوڑم نو خبر کڑے با دے وما دل بازار دیوران کو دیوران شری بازار بیا رشمیا بات یار کلتا زموا خوشحال خوب لی موت نازنا سبا کا بلتا روانی گم تینا دارشم جا بہو دنو ریسوانا پچھ پسرو شنڈو زنگے دے لکھو بہو ریسوانا پچھ پسرو شنڈو زنگے دے لکھو بہو زما جانا زما کیوا سد قدم خورے رانج دستر گو کڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر با غنڈی چلوم تا بسا دوما خلق پا بی خجانان زوری
دا هارون بچا په आवाज مو ټپی اوریدي. ډان وسپانې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد کړنلار کې په نیمګړتیا او مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په دې قومي اکشن پلان یا قومي کړنلار کې په پاکستان کې سماجي او اقتصادي انصاف او خلکو سره د مساوي رویې مسلو ته پاملرنه نه ده شوې. د مقالې نورې برخې له ملیحا امیرزاده ناورو.
ډان رسپړلې کې که څه هم د ترهګری خلاف قومي اکشن پلان کې د ځانګړو عدالتونو جوړیدل، د ترهګری خلاف قومي اداره فعالول، وسوالې ډلې ناقانونه ګرځول او د کرکې ډکې وینا خلاف قانونه پورته کول شامل کړل شو، خو یوه خبره چې پکې له پامه وغورځول شوه ټولنیز او اقتصادي انصاف او د طبقو ترمنځ توازن ساتل وو. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې ولې ګڼ شمېر وګړي د وسوالو لپاره د پیسو په بدل کې کار کوي. رسپانې په جواب کې لیکي ځکه چې دوی د ټولنې د نورو وګړو په شان لاسانتیاو بے برخې دي. رسپانه لیکي دوی د ملک دښمنان نه دي بلکې د هیواد نظامي دښمن دي. دوی نه خو سمجامه پیزار لري او نه هم ډوډۍ. همدغه غربت د دوی د کارجن کولو یوه وجه ده.
رسپانه لیکي ک په پاکستان کې نیول شو پانسي شو وژ شو او هغه سوالو ته کتل شي چې د چا خلاف جنگ کیږي. نو یو خبره مخې ته راځي چې وسلوال د اسلام په نوم د جهاد خبره کوي او بې ګناه انسانان وژني خو په خپل علم نه لري او کېدی شي سم منسوم نشي کولی، خو بیا هم د اسلام پرچار کوي. د دې نتیجه دا ده چې د هیواد غریب وګړي د وسلوالو لخوا استعمال شي او د ټولنې نه په بدل اخستو راوځي. ورځپاڼه د قومي اکشن پلان په حواله لیکي چې له دې مخکې هم داسې طریقې استعمال شوي دي، خو دا د هیواد د مسلو حل نه دی. ورځپاڼه په دې لړ کې د قیادت کمزوري په ګوته کوي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په یو خطاب کې داسې صحیح ویلي چې کېدی شي په پاکستان او افغانستان کې تر لسیزو پورې بې ثباتي وي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د مسلې نه پام اړول غواړي او یوازې د وسلوالو د ملا ماتولو دعوه کوي، خو وسلوال هر ورځ له یو نوي ګواښ په شکل کې مخې ته راځي. د ورځپاڼې په خبره کچرې طالبان ناکامه شوي دي، نو هغه ځکه چې په ټولنیز او اقتصادي کچه د بې انصافۍ له نارې سره نه دي راوتي. ورځپاڼه دا مهمه بولي چې دغه نقطې په قومي اکشن پلان کې شامل کړل شي، ځکه چې داسې په سم ډول د ترهګرۍ مخنیوي کېدی شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ گنده شبیردی مکمل ختم
افغانان چھو بے شک چھو
دیر سخت راوان تیرا ہر
چکی ادارے بندی
تمشال تر رانا لاندی بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
په دوبی او شارجه کې د پاکستان سپر لیگ لوبې روانې دي. په دغه لوبو کې 15 لوبډلې شامل دي چې پکې ملکی او نړیوال د کرکټ ستوري برخه لري. د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه په 23 فبراير په دوبی کې کیږي. په دې اړه نور معلومات د فرخند اسد په دې رپورت کې.
د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل میچونه په دوبی او شارجه کې روان دي. د کرکټ په دغه لوبو کې 15 لوبډلې برخه لري چې پکې اسلام آباد یونایټیډ، پېښور زلمی، کوټا گلیډیټرز، لاهور کلندر او کراچی کینګز شامل دي. په هر یوې لوبډلې کې 6 لوبغاړي برخه لري چې نه یوازې د ملک ته مختلفو برخو نه دي، بلکې نړیوال کرکټ لوبغاړي هم پکې ګډون لري، لکه په اسلام آباد یونایټیډ کې د ویسټ انډیز آندری رسل او د آسترالیا شین واټسن لوبېږي. دا شان په کوټا گلیډیټرز کې د افغانستان محمد نبی، د سریلانکا کومار سنگاکارا، د برتانی لوک رائټ شامل دي. او پېښور زلمی لوبډلې کې د ویسټ انډیز ډیرن سمی، د آسترالیا شان ویلیم سټیډ او د بنگلاديش تمیم اقبال لوبه کوي. په دغه لوبو کې د سیمې او نړۍ یو شمېر د کرکټ لوبغاړي ګډون لري. هر یو لوبډله خپل یونیفارم او خپل نخ لري او د بالینګ او فیلډینګ په برخو کې هم ملکی او نړیوال کوچ لري. د پاکستان میډیا هم دغه لوبله خاص کوریج ورکوي. په دغو کې شخصي ټلویزیون چینلې، د موبایل ټلیفون کمپنیانې د مختلفو ټیمونو سپانسرشپ کوي. په دغه لوبو کې د هر یوې لوبډلې ځان لا لوګو او سندره ده. دغه ځایي ملکی سندرغاړو ویلي دي اکثره د لوبې د ګټلو وروسته په ټلویزیون چینل هم نشریږي. هر لوبډله ځان لا د بیلو بیلو رنگونو یونیفارم لري، لکه د پېښور زلمو د زیړ رنگ کمیسونه دي او په سټیډیم کې د هر لوبډلې مینوالو د خپل خوښې د ټیم کمیسونه هم اچولي وي. د دغه لوبو د کترو لپاره دوبۍ ته له پاکستانه ګڼ خلک سره له خپلو کورنیو تللي دي. بلخوا د پېښور زلمو لوبډلې کپتان شاهد اپریدي او د دغه لوبډلې مرسته کوونکی جاوید اپریدي د پېښور د آرمی پبلک سکول سه یو نیم سا سل زده کوونکي هم په خپل خرچا دوبۍ ته بیولی دي. تر اوسه کوټي ګلیډیټرز تر ټولو زیات میچونه ګټلي دي او په دویم نمبر پېښور زلمی دي. د کوټي ګلیډیټرز محمد نبی د پی سی ایل اوتو او اوس به په ایشیا کپ کې د خپلې کامی لوبډلې افغانستان لخوا لوبیږي.
Has won the match for Quetta Gladiators and he has broken the hearts.
The final lapara lumle qualifying lobaba po 19 february the Quetta Gladiators aw Pekhawar Zalmo Tarmans kigi dwe maloba che quarter final da po 16 february aw dre maloba che semi final da po 21 february da po dagho dro michuno ki da gatun ko lobdalo tarmans pay loba ya final ba po dubai ki po 21 february ki
Afridi and Zalmi's are cock-a-hoop.
ریدونکو په دوبۍ او شارجه کې د کرکټ لوبې روانې دي. تاسو خوندونه ته اخلي همدارنګه ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا یعنی د جمعې په ورځ د آسیایي لوبو د تلولۍ په پیل کې خپله لومړۍ لوبه له عربي متحد اماراتو سره وکړي. دا لوبې په بنگلاديش کې پیلېږي او د افغانستان ترڅنګ د کوربه هیواد بنگلاديش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هانګ کانګ ټیمونو برخه پکې اخیستې ده. د آسیا د کرکټ د جام دا لوبې به د مارچ په شپږمه پای ته رسیږي. اوس هم د کرکټ یوه سندره.
ಪನಳೈವ ಸಲೇದಲ ಪನಳೈವ ಸಲೇದಲ ಪನಳೈವ ಸಲೇದಲ
ولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
ایا پختانه په رښتیا جنگیالی دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خانمان یو کافی هلته کو تدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خوځو
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس